د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی امریکا او طالبان په قطر دوه کې په دې موافقه شوي چې خبرې به دوامدار ساتي. بلخوا په جنیوا کې ملګرو ملتونو افغانستان کې د بشري بالخصوص د ښځو حقونو په سرغړونو اندېښنې ښودلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخواني سینیټر عثمان کاکړ لومړی تلین نن د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ونمانځل شو. مطبوعاتي راپورونه وایي چې پاکستان د یورپي یونین لخوا د ایښودل شوو سختو شرطونو د توصیق کولو څخه انکار کړی. او د امریکا صدر جو بایدن ویلي د روس حملو پر ضد یوکراین ته د امریکا لخوا مرستې په لار دي. بلخوا نن بیا د روسي ځواکونو لخوا په برید کې د اوکراین په اوډیسا ښار کې 19 تنه وژل شوي. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اورئ، موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی رین. نن د جمعې ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. رازو د خبرونې لومړی راپور پلوته، دغه راپور زموږ همکار نوشروان خلندر تیار کړی دی او هغه دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه قطر کې په دې باندې موافقه شوې ده چې د دواړو ترمنځ به خبرې دوامداره ساتي. دا په داسې حال کې چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان په اړه شوې غونډه کې د افغانستان دننه د ښځو بالخصوص د ښځو جنکو په حقونو باندې د هغې په بشري حقونو سرغړونو باندې اندېښنې ښودل شوې دي. راځي چې نور تفصیل یې د نوشروان قلندر څخه په دغه راپور کې واورو.
نیټو د میډټ سرمشریزه غونډه په نړۍ کې د سیالۍ او د مستقبل خطرو د مخنیوي لپاره اهم بلي. امریکا په یورپ کې د خپل ځواکونو زیاتولو وعده وکړه.
د خپل اتحادیانو سره په شریکه دا باوري کوو چې ګواښونه د هوا د لارې وي یا د ځمکې، د نېټو اتحاد د هر قسمه خطرو لپاره تیار دی.
امریکا په یورپ کې د نورو پوځي هلو ځلو په لړ کې په پولند کې پنځم کور هډکوارټر، په رومانیا او بالټیک ریاستونو کې متحرک ځواکونه، اضافي سمندري دفاعي نظام، هوائي دفاعي نظام او د اف 15 جنگی جازونو نظام جوړوي. د دې ترڅنګ نېټو د پوزونو تیزترین نظام دلاندې د ځواکونو شمیره 300,000 ته لوړول منصوبه لري.
دا د نېټو د بیا منظمه کولو د عمل برخه ده. زه به ورته د لسیزو راسې د نېټو د انتظامی عملیاتو نوم ورکړم چې پکې به د اتحادیانو په دفاع باندې پام کولای شي.
نېټو فنلند او سویډن ته د غړیتوب بلنه ورکړه. ترکی سره د دوی مسله حل کړی شو او راتلونکو سو هفتو کې به د نېټو غړي هیوادونه په انفرادي توګه د دې منځوري ورکړي.
د میډرید د سرمشري ځناسته به له شکه چې د تاریخ برخه جوړوي او د غونډې په پیل کې دا لویه بریا ده. فنلند او سویډن ته غړیتوب ورکول دا باوري کوي چې د شمالي یورپ د دفاع لپاره د منصوبه بندی اجازت ورکړل شو.
نېټو د تیرې نهې شنبه په ورځ نوې ستراتیژیکي منصوبه مخې ته راوړله.
دا واضح کوي چې روس زمونږ د سلامتیا د پاره تر ټولو غټ او نه خطر دی.
یو خوا کو نېټو دا تیاری کوي د اوکراین په ضد روس د پوره طاقت استعمال کوي. دا یادونه ولادیمیر زيلنسکي د نېټو غونډې په محل کړي.
دا جنگ یوازې د روس لخوا د اوکرين په ضد نه دی، بلکې دا یورپ ته هم د حالاتو خودنه کوي او دا خودنه کوي چې د یورپ د مستقبل نظام به څنګه وي.
نېټو د اوکرين سره د اوږدې مودې مرستو ته رضا شوی او د نېټو غړي به اوس نوې مرستې ورلېږي، خو اوکرين وايي مرستې ورسره باید نور زیاتې کړي شي.
دوی په ابتدایي تربيت کې ډېر څه وکړل، څه دفاعي نظامونه یې هم واستول، خو کدوی سکول غواړي نو ورله به د وړو کارونو نه راوتل وي.
د چین په تناظر کې د نېټو په نوې ستراتیژیکي منصوبه کې د بحر الکاهل اتحادیان، جاپان، سویلي کوریا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل شوي دي.
مونږه د ماسکو او بیجینګ ترمنځ مضبوطې کیدونکې شراکت ته ګورو. د چین زیاتېدونکې ګواښ او د زور پالیسۍ د نېټو اتحادیانو او شراکتدارو د پاره بدې نتیجې راوړي.
د میډرید د نېټو غونډه تاریخي ګڼل کیږي چې پکې د چین په اړه د موسمي بدلون مسله نوې چیلنج ګرځولې شوې، خو دا یو خبره په ډاګه کړې شوې ده چې روس د اتحاد د پاره تر ټولو غټ خطر دی. نو شیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدر من اوریدن کو تاسو د نیټو د غونډې په حق لوانې د نوشروان کلندر څخه د راپور واورید او اوس بلار شو د عبدالرزاق د ډیو رادیو خبريال له دغه راپور ته چې د پیښور نه راپور را لګل دی او په افغانستان کې طالبانو د واکمنه کېدو یو لس میاشتې پوره شو خو لا هم د شپږم سمت نه پورته د جنکو د سکولونو د پرانستو قصه لا په ځای پرته دغه سکولونو لاندې دی پرانستل شوی او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي ویره لري چې د افغانستان مرمنې به د نړۍ د ښځو سره سم د سیالۍ څخه وروسته پاتې شي او دغه به د ملکی د ملک د راتلونکو لپاره هم یو خبر نه وي. نو راځي چې نور تفصیل د ډیورډ خبريال عبدالرضا څخه په دغه راپور کې وره.
په واک کې د راتلو وروسته افغان طالبانو د منځنۍ درجې سکولونو ته د جنکو په ورتګ بندیز لګولې دي. د نړیوال ټولنې له خوا بار بار د غوښتلو باوجود هم د غجونو ته د تعلیم تر لاسه کولو اجازه نه ده ورکړې شوې چې له عملې د پوهانو په خبره د افغان میرمنو راتلونکي د تیرو سره مخ شوي.
د نړۍ په حساب سره چې موږ د اسلامي ملکونو د خځو سره ماته سیالي نشو کولای ځکه موږ وروسته پاتې کیږو ځکه ټوله دنیا اوس په تعلیم باندې ولاړه ده کاغه نروي کې خځې وي تعلیم وکړي په خصوصا خځې ته چې هغه پاینده کې یو مور ده تعلیم ډیر ضرور ده ځکه یو خمور یو باسواد مور یو زده کړ مور کولای شي چې خپل ماشوم په ډیر ښه شکل باندې وروزي او ټولنه ته وړاندې کې مګر دا چې یو مور د لپاره تعلیم نوي ده ټولنه ته خپل خځې خو موږ ګروسته پاتې کیږي اته د موږ ټولنه هم ګروسته پاتې کیږي.
طالبانو تیر کال د سپتمبر میاشتې په ولسمه د هلکانو خونځي پرانستي خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه چې د مارچ په 13مه پرانستل هم په هاغه ورځ بیا د تړلو امر وکړو او وی ویل چې په دې اړه شری تګلارا جوړول شي. د طالبانو له خوا د جنکو د زده کړو مخنیوي په خبرګون کې ملګرو ملتونو د دوی د لوړ زده کړو وزیر او د پوهنې وزارت مرستیال باندې سفری بندیز لګولې خو سیلونکي وایي د غغام په طالبانو د فشار اچولو لپاره کافی نه دی.
دا یو میسج دی د نړیوالو نه چې هر هغه څوک چې د ښځو د تعلیم یا د حقوقو ته احترام نه لري نو هغه به یو پرایا انټیټی ګڼل شي. پرایا انټیټی مطلب خلک به ورسره ژوند نه کوي. البته طالبان د نور فشار لاندې هم دی په د خپل چې کوم د دوی رویه ده د گورننس چې کوم رویه ده د دې د وجه نه د نننه فشارم دی د بهرنن فشار دی په نو هغه نور فشارونه چې ورسره یو شي نو بیا امکان لري چې څه نسبه وشي. البته یوازینی دغه یو اقدام صدومره غټ ډیره غټه ګټه بنه لري.
مطبوعات وایي طالبانو ژمنه کړې چې د بشري حقوقو ساتنه وکړي او خزو ته باید تعلیم او کار کولو حق او اجازه وي چې په دې توګه د طالبانو حکومت د نړیوالو ټولنې برخه وګرځي.
ناول خو په رسمیت باید مونږ پیژنل شي ځکه دوی هغه د ټولو د افغانستان وګړو هغه انساني حقوق نه دی ورکړي او کچیرته بیا هم دوی په رسمیت باندې پیژني باید دوی نه یو کلک لاسلیک یا یو معاهده چې ورسره امضا شي چې دوی د مونږ د ښځو حقونه باید ځای نه کې ځکه دوی مخکې هم داسې یو وکړه د حقوق بشر یا نورو نهادونو سره کړی و مګر دوی وسغه نه پلي کوي. یعنې کچیرته دوی په رسمیت هم پیژندل شي شاید مونږ ښځو حقونه رانه کې.
طالبانو په وروستو کې ویلي چې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې جنکو لپاره د جدا تعلیم او د امنیت انتظام برابرول وروسته به جنکې سکولونو ته ورتلل شروع کړي. افغان طالبانو د 13 اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کړي خو سباندی یو لس میاشتې تیرې دروسته هم د نړۍ کم یو هیواد د دوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. سیلون کی وای د ملک دننه او بهر د طالبانو په رسمي ډول پیژندلو لپاره به دوی ته د میرمنو او نور بشري حقوقونه ارومرو خوندې کول وی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پیښور.
ګران اوریدونکو، په دوحه کې د امریکا او د افغانستان د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو په حق لبانې راپور په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوو. راځو د بل راپور په لوتا د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د ترخګری ضد پولیسو سی ټی ډی یو افسر ایس ایچ او وجلې دی او د غشنت کې بیا پولیسو په ځوابي ډزو کې د یو ترخګر د وجلو هم داوا کړی ده. په دغه حق لبنې د وړې خبريال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان پولیس دا پیښه تایید کړې او ویلي دا پیښه د زیارت یا پنجشنبې په ماښام د اعظم ورسک پولیسو تاړې په حدودو کې شوې ده. د اعظم ورسک تاړې چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پولیسو وړل شوی افسر سب انسپکټر موسی خان سلیمان خیل په جنوبي وزیرستان کې ترهګرۍ پر ضد پولیسو څانګې افسر وو او دوی ته په علاقه کې ترهګرو پټ معلومات ترلاسه شوي وو او د هغو دپاره په علاقه کښې ناکه لګه فلیفه. د هغوی په وینا په دوه موټر سایکلو کسان راغلي او په دوی نتاره ډزې کړې. سپکشي د نامعلومو وسله والو په ډزو کې ترهګرۍ پر ضد د پولیسو افسر ایس ایچ او موسی خان په ځای وژل شوی او د هغه سره یو بل پولیس عسکر رسول جان ټپي شوی دی. د پولیسو مارر حیات کونډي وایس اف امریکا ډیوا ته وویل دا د ترهګرۍ پیښه ده او مقدمه ترهګرۍ پر ضد پولیسو ته لیږل شوې.
بس آخو جائے اوکو ازم ار سکتا او سی ٹی ڈی با ایف آئی آر کرتے ہیں نہیں سیر دغه انفارمیشن ورتا دغه په بارے سی ٹی ڈی دلتا کار دکو انچارج دیا ہو
پس هم دستی ډول د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. خو ریډیو پاکستان په خپل رپورټ کې ویلي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو ترهګر وژل شوی او یو بل نیول شوی دی. په رپورټ کې ترهګرو پیژنګلو نه ده ښکاره کړی شوی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو افسر د وژنې پیښه په داسې حال کې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د بلې اعلامیې پورې د ډزبندۍ کولو ویلي دي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان دواړه مني چې خبرې ترمنځ روانې دي خو د دواړو فریقانو لخوا په دې وخت کې د یو بل پر ضد بیانونه هم مخې ته راځي. په 28 جون د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکو ټیم باندې وسله وال برید کې د پولیو کارکوونکي او دوه ساتونکي پولیس وژل شوي او یو ماشوم پکې ټپي شوی و. یا جی او سی میجر جنرل نعیم اختر په سیمه کې د پولیو په ټیم برید په کلکه غندلی و او ویلي و چې د دښمن نه به په څو څنډه زیات بدل واخلي. په 16 جون هم په جنوبي وزیرستان واړه سیمه کې د پولیسو یو عسکر په یو وسله وال برید کې وژل شوی و. جنوبي وزیرستان د افغانستان سره پوله لري او په کال 2000 کې حکومت د مولوي نذیر وسله والې ډلې سره یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې دغلته په پاکستان کې وسله وال بریدونه نه کوي. ویل کېږي دغه ډله په افغانستان کې د اشرف غني حکومت پر خلاف بریدونه کولو ته زیات تالیه فعاله وه. عدنان بیټنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
قدرمن اوریدونکو اوس هم زو د ډیوا رادیو خبریال حفیظ شیرانی رپورټ ته کوم راپور چې هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان کاکړ لومړی تلین په حق لبند را لګلې ده کوم چې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ون منزل شو. په دغه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه علاوه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د سیمې یو شمیر سیاسي مشرانو ویناګانې کړې دي. نور تفصیل راځي چې د حفیظ شیرانی څخه په دغه راپور کې واورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي صدر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ د اول تین و غونډې ته د ټلیفون له لارې د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وویل په تیرو 20 کالو کې 80,000 پښتانه وژل شوي. هغه وویل د عثمان کاکړ ګناه دا و چې هغه د خپل وطن د وسایلو او د وګړو د حفاظت خبره کوله.
هر هغه تنظیم، هر هغه وګړی، هر هغه فکر، هر هغه عمل چې د دې وطن د ژبې، د تاریخ، د کلتور او ادب، د وسایلو او د وګړو د بقا خبره کوي، دا هغه بقا غواړي. ریاست هغه خلق او هغه وګړي په ټارګټ کې او داغه ختمول تا هڅه شروع کی.
منظور پښتون وویل د پاکستان له تعلیمي نصاب څخه پښتانه سیاسي او ادبي اتلان استل شوي او زده کوونکو ته نه وښول کیږي. دغه په خبره د پښتون وطن ټول وسایل او شتمنۍ قبضه شوي او چور شوي دي. و غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي ویاند او د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ وویل عثمان کاکړ په پاکستان کې د ټولو مظلومو قامونو ویاند و. دغه په خبره هغه په ملک د جمهوریت او د قانون د سلوړۍ غوښتنه کوله ځکه ووژل شو.
د عثمان خان کاکړې له موږ په داسې وخت کې وړې چې تر بل وخت د ده ضرورت موږ ته زیات وی. تاسو یې وویناستئ په ملک کې بدترینه ماشاءالله ده، سیاسي او معاشي بحران دی، ولس په یو ډېر سخت ناورین اخته دی. دا خپل د ځوان تر ټولو سختو مرایلو زه ترژئ.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اسر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل عثمان کاکړ د ټولو محکومو قامونو نماینده وو.
عثمان خان د کرامت او د پښتونوالي هغه ژبه پر دې وطن وچلوله چې د هر ظالم په مخ کې د هر جابر په مخ کې بغیر څه خوف او لالچ د چا څخه نه ډډه وکړله نه د چا په مخ کې په خپل خبره کې فرق راوړي.
و یاد غونډې ته د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي طاهر هزاره وویل ک په پاکستان کې آباد خامونو ته د ژوند او د هغوی پر وسایلو حق او اختیار ور نه کړل سي دا ملک به د بقا له خطر سره مخ سي. عثمان کاکړ د 2020 کال د جون پر 20مه د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې د سر د کاری ټپ له عمله سا ورکړه. د کاکړ کورنۍ او د هغه ګوند د کاکړ مړینه منظمه قتل بولی او توریا د پاکستان په استخباراتي ادارو پوری کوي. د بلوچستان د ایالتي او د پاکستان د مرکزی حکومت د هغه وخت ورپوړو چارواکو د کاکر د مرګ پر پیښه خواشینی څرګند کړي وو او د هغه د ګوند او د کورنۍ تورونه یې رد کړي او ویلي وو چې ځینې خلک د کاکر پر مړینه سیاستونه کوي. د کاکر د تلین په جلسه کې ټولو ویناوالو د پاکستان د خامی اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ علي وزیر او د غورزنګ د نورو نیولسو غړو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا مسلم باغ.
د قطر پایتخت دوحا کې د امریکا او د طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو په حق لبندي راپور زمونږ همکار نوشروان خلندر تاسو باندې کوي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوټر پانه لیکلی دی. د طالبانو امیر مولوی حبت الله اخوند غونډې ته د خپلې وینا په وخت وویل چې په افغانستان کې د شرعي نظام په خبره کلک ولاړ دی او ویلی دی ک په هیواد کې شریعت وی نو امنیت ازادي اسلامی نظام او هر څه به دوام ولري. د غونډې د حفاظت لپاره په کابل کې خصوصي امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی او پرون د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په غونډه د ډزو د پیښې تصدیق هم کړی وو. ذبیح الله مجاهد د درې ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې حال تیرولو په وخت پرون میډیا ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د جنکو تعلیم پاړه سنجیده فکر کوي خو دا مسله به وخت واخلي.
تنجلو موضوع ما مخ یاد کسه دا استون زدا الکول نظام نه غواړي نظام مم مکلف کیږي دا استون زدا خلکو وختونه په نظر کې ولري دا عند نسل ارتیا هم خدا ستو د شرایط فراهم کیږي څو وخت هغه ټول ولما په دې باندې مخلو کیږي دا میکانیزم جوړ ده او تعریف ده دا بل وخت واخلي.
د افغان وومن پیس اینڈ فریڈم ارګنایزیشن په نامه د تنظیم استاذې حلیمه ناصری د غونډې نه وړاندې کابل کې د خبری کانفرنس په وخت ویلی وو د ښځو د استاذیتوب او مشورې بغیر په غونډه کې د ښځو په اړه قسم فیصله کیږي دا به نه انصافي وي.
چې کله د افغان میرمنو په حق له خبرې کیږي نو باید هلته افغان ښځه هم موجوده وي ځکه چې هم هغه د خبرو د لارې خپل درد ویلی شي. د افغان میرمنو استازیتوب بل څوک نشي کولای او نه د دوی درد بل څوک ویلی شي. په افغانستان کې ښځې د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې ځپل کیږي او په تیرو لسو میاشتو کې بیا نورې هم وځپل شوې.
اخوا په جنیوا کې نن یو ځل بیا د متحده قانونو د بشري حقوقو د کونسل په غونډه کې افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې ښودلې شوې دي. تیر اونۍ هم په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل په وړاندې افغانستان کې د میرمنو د صورتحال په اړه خپل رپورت کې د کونسل مشر میشل باچلی ویلی وو افغانستان کې دا وخت د یو لس لکو نه زیاتې جینکې د ثانوي تعلیم نه محروم دي او د ښځو مجموعي حالت ورځ تر بلې خرابېږي.
زه نن دا خبره په ډاګه کوم چې دا وخت موږ افغانستان کې چې څه وینو دا د ښځو سره یو بنیادي او منظم ډول باندې ظلم دی. دا د ښځو د خوښۍ، ازادۍ، د دوی او د ماشومانو صلاحیتونه او د صحت اسانتیاو ته د دوی لاسرسی او د بشر دوستانه مرستو تر څنګ د دوی د ژوند په ټولو اړخونو منفي اثر کوي.
بلخوا په قطر دوحه کې د طالبانو د خارجي وزیر امیر خان متکی په مشره د طالبانو د پلاوی او د افغانستان لپاره د امریکا د خصوصي استازي تامس وست په مشره د امریکایي پلاوی ترمنځ د افغانستان د کنګل کړي شو پیسو او نورو موضوعاتو په سر دوه ورځې خبرې اترې سرته رسیدلې دي. که څه هم د دغه پیسو په اړه څه پرېکړه نه ده شوې، خو د طالبانو د حکومت خارجي وزیر امیر خان متقی په ټویټر ویلي دي د زلزله ځپلو خلکو سره د 55 میلیونه ډالرو د مرستو په سر یې د امریکا د حکومت مننه کړې ده. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر ریاض پیرزاده خپل د دې بیان وضاحت کړی دی چې ګنې پاکستان کې بې درکه تنان ګوندی هیوادونو سره په رابطه کې وو. خدای هم منلی دی چې بې درکه تنانو مسله د دوی وزارت په یوازې نشي حل کولای. وړاندې د کورونو چارو وزیر رنا ثناءالله ویلی وو چې پوز هم د خلکو په زور بې درکه کولو خلاف دی، خو دا مسله دومره پیچیده چې قربان ښکاره خبرې نشي کوي. د ډیورډ خبریال اورنګزیب خان نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو مرکزی وزیر ریاض پیرزاده خپل د دې بیان وضاحت کړی دی ګنې پاکستان کې بے درک تنان ګاونډي هیوادونو سره په رابطه کې وو. خدای هم منلې دي د بے درک تنانو مسله د دوی وزارت په یوازې نشي حل کولای. وړاندې ډان نیوز سره یو مرکه کې د بشری حقوقو مرکزی وزیر ریاض پیرزاده ویلي وو پاکستان کې بے درک تنانو کې ځینې دلته نیول شوی د هندوستان جاسوس کلبوشن یادوف سره او گاونڈی هیوادونو سره په رابطه کې وو، او داسې بے درکه تنان اکثر له ترخګرۍ کاروایو کې وژل شوي دي. دغه شان ځینې بے درکه تنانو گاونڈی هیوادونو کې هم پناه اخیستې ده. ریاض پیرزاده د سیکورټی فورسز لخوا بے درکه تنانو پر ضد د کاروایو دفاع هم کړې وه، خو اوس د بشري حقوقو وزارت دغه بیان وضاحت جاری کړی دی او ویلي دي مرکزی وزیر دغه مطلب نه وو ګنې بے درکه تنان هندي جاسوس سره په رابطه کې وو. خدای هم منلی دي د دوی وزارت په یوازې د بے درکه تنانو مسله نشي حل کولای. د ریاض پیرزاده لخوا بے درکه تنانو پر ضد دغه بیانونو په حق لا د پاکستان پیپلز ګوند په خوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال فرت الله بابر وای
د برملا دا اعلان وکړو چې موږ په دې کې سمشو کولای. د دې مطلب دا شو چې کوم خلک په دې ناپتا چې ملوث دي په دې چې تیرې ځینکي هغه به نور هم تکړه شي. کدی دا وای چې په دې کې فوجیان ملوث ندي یا د حکومت دا ادارې په دې کې ملوث ندي، نو زه تنه دا تپوس کوم. زه بار بار په هر پلیټ فارم دا سوال تپوس کوم چې په 28 اگست 2018 کې د سینټ هیومن رائټس کمیټې دا په دې باندې کار غور وکړو، نو د انفورس ډیسپیریسز کمیشن چیرمن جاوید اقبال راوستو او هغه نه دا تپوس شو چې جاوید صاحب تاسو خو په دې دومره تیرو کالو کې دومره خلک بهر ته راوستي په زرګونو باندې تقریبا 3000 کسان بهر راغلو، نو آیا تاسو دا پته وکړه چې دا چا بوتلو؟ که ټولو تاسو ته نیم ویلي نو شل کسانه به ویلي، نو هغوی وی چې ټولو موږ ته وویل چې بس موږ را خلاص شوي یو او موږ په دې خبره نه کوو. موږ چې دا تپوس وکړو چې خو تاسو په کار دا اوس بیا ته پارلیمان ته راغلی وي چې بوی دا څنګه چل دی سلور زر کسان را بهر شو په درونه کړو چې یوم دا خلک نه کوي، نو هغه وخت بیا دا اووی اوان ریکارډ یو چې 153 فوجیان په دې کې ملوث وو او هغه موږ په تکړی دي. نو دا دینا قبول چې دا ملوث نه دي دا بالکل غلطه ده.
پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون شریک مشر اسد اقبال بٹ وای پاکستان سیکورټی ادارو باندې اربونو روپے خرچه کیږي. دوی اوس هم 200 کاله زړه طریقې استعمالوي، یعنی خلک اغوا کړي او په زور ور باندې هغه جرم اومني کوم چې اغوی نوی کړي.
آئین کو نہیں مانتے وہ غدار ہیں، جو قوانین کو نہیں مانتے وہ غدار ہیں، جو عدلیہ کو نہیں مانتے وہ غدار ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ غدار ہیں.
اسد اقبال بٹ وای خلک تختول د پاکستان د دستور او قانون خلاف دی. کوم طاقتونه په زور خلک بے درکه کوي نو هغوی غیر قانوني کار کوي، او کوم خلک چې قانون دستور عدالت نه مني هغه غدار دي. وړاندې د کورونو چارو وزیر رنا ثناءالله هم ویلي وو کامی سلامتیا غونډه کې بے درکه تنانو په معاملې پوز سره هم تفصیلي خبرې شوې دي، او پوز هم د خلکو په زور بے درکه کولو خلاف دی، خو دا معاملې دومره پیچیده ده چې ور باندې کولاو خبرې نشي کېدی. رپورٹونو تر مخه پاکستان کې په زرګونو پښمیر خلک به درک دي او اکثر د دې تور په سکیورټي فورسز لګول کیږي خو وړاندې د پوز وین ادارې یا آی ایس پی آر په خوانې مشر میجر جنرال آصف غفور ویلی وو چې ډېر به درک تنان افغانستان ته تللی دي او هلته تر هغه ګر تنظیمونو کې دوی شمولیت کړی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي حفیظ بلوچ چې د روان کال مارچ په میاشت کې په 15 نیټه باندې د بيدرک کړه شوې وو، د نیول شوې وو او د نصیر آباد مرکزی زندان ته چول شوې وو او د اسلام آباد د قاضی اعظم په هنتون از د کون کې وو، نن خپل کور ته ستون شوې او د وای چې د لومړی توپ بداوي چې خپل زده کړې بیرته پیل کړي. په دغه حق له ډیورې خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته کوټې نه وړاندې کوي.
د روان کال د مارچ پر 15 باندې د حفیظ بلوچ د نیولو څرګندونه وسوله چې بیا د نصیر آباد په زندان کې وو. د بلوچستان د تراګری په ضد څانګې سی ټی ډی د مارچ پر 15 باندې د حفیظ بلوچ په ضد باندې د تراګری تر قانون لاندې مقدمه ثبت کړله. د ده وکیل عمران بلوچ وی او ای ډی بته وویل چې د عدالت په امر باندې د ټول قضیه ختم کړل سولې او پر ده باندې لګول سوي تورونه ثابت نسو. حمله دې کبله د قاضی محمد علي عدالت د د د خوش کېدو امر وکړي. نن سهار د دوی خپل کورنۍ پلارنی ټاټوبي خوستار ته بوتي. حفیظ بلوچ د خوستار د ضلع باغمانی د سیمې اوسیدونکو د فروری د میاشتې پر 8 باندې د خوستار له یو شخصي تعلیمي ادارې څخه په زور باندې وړل شو. د د پلار محمد حسن د پولیسو په سټېشن کې په درج شوی اف آی آر کې ویلي دي چې حفیظ بلوچ په جنوري کې د رخصتۍ لپاره له اسلام آباد څخه دلته راغلی وو. د به ماښام وخت په شخصي تعلیمي اداره کې و ماشومانو ته زده کړې ورکولې. د د په خبره چې ماشومانو و دوی ته ویلي دي چې په دوو ویګو ګاډۍ کې وسلوال کسان راغلل چې مخونه یې پټو حفیظ یې په زور باندې یووړي. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون د ایم پی ایل زده کوونکی کې دی. د د د ایم پی ایل اوس اخري سیمستر وو. حفیظ بلوچ ویلی چې دای به اوس بیرته خپل زده کړې پیل کوي. حفیظ بلوچ ویلی چې د زده کړې ډيري اغیزمنې سوي دي او د بند پر مهال باندې الته د چاپريال نو چې د خپل زده کړو ته دوام ورکړی وای. په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ویلی چې دلته یو شمیر زده کوونکي بيدرک کوي.
اسٹوڈنٹان ہم دا دے کے بے درک سوی دے اور اسٹوڈنٹان کا مسخ شدہ لاشوں نہ ملا سوی تربت سا آگا بے درک ہوکڑے بیا ددی مسخ شدہ لاشل تو ملا سو ددی مور پلار مخت دوی تو شوٹ کری مسخ شدہ لاشوں نہ دون مور تو ملا سوی دے ددی پہچانم نہ دے سوی دے دیر لاشو گا پہچانم مشتہ نہ سوی دے.
حکومتي چارواکي وایي چې خلک په زور باندې بې درکه کېدل دا د امنیتي ادارو په ضد باندې یو پروپاګاند دی. ځینې غلیم غواړي چې د امنیتي ادارو او د ولس ترمنځ توپیر رامنځته کړي. حکومتي ادارې وایي چې دوی یوازې خلک د پلټونو لپاره وړي چې کله دوی ګرم نه وي له دوی څخه تحقیقات وکړي دوی په جنایاتو کې ککړ نه وي بیا یې بیرته راخوشې کوي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
مطبوعاتی راپورونه وایي چې پاکستان د اروپایي اتحاد لخوا د اخودل شو سختو شرایطو د توثیق کولو څخه انکار کړی دی او په دې کې د کال 2024 لپاره د نوي جی ایس پی پلس د اسانۍ غزولو په اړه د مرګ سزا ختمول هم شامل وو. څېړونکي وایي چې پاکستان لپاره د جی ایس پی پلس د اسانۍ غزولو په اړه د مرګ سزا ختمول وړه خبره ده، خو که دا نوي شرطونه ومنل شو نو دا به افرادو ته د ریاستي زورونو خلاف د انصاف نړیوال عدالت ته دتلو حق ورکړي چې لکه بل به هوا د ستونزو سره مخ شي. په دغه حق له اسلام آباد د لیبرډیو خبريال ارشد حسین د وخت مون سره ملګری دی. تفصیل لغې نه اخلو. ارشد حسین صاحب ستړي مو شي. مننه ستاسو. ارشد حسین صاحب، کداغه تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې پاکستانی مطبوعات څه وایي په دغه اړه؟
زه به خپل کتونکو ته لومبی دا ویم چې یورپی اتحاد چې کم دینو دی پاکستان ته د تجارت لپاره ځنې اسانې ورکړي دي او دا اسانې د کا د وو کالونه پاکستان ته ورکړي شوې دي. اوس د بل پړاو د لپاره د پاکستان ته چې کوم شرایط ورکړي شو دا غي جاج اخلي او د یورپی یونین په دې اړه باندې یو پلاوی هم د تیرو واتو ورځو نه په پاکستان کې د بیلابیلو خلکو سره لیدل کتل کوي. نو نن په دې اړه باندې چې دی نو یو بیان د پاکستان د خارجه دفتر د وزارت نه جاری شوی دی او په هغه کې دا ویل شوی دی چې د غپلاوی پرون د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره هم لیدل کتل کړی دی او د جی ایس پی پلس چې کومه اسانی ده او په راتلونکو کالونو کې د پاکستان د سټیټس یا د حیثیت غزولو نو په هغه وسره خبرې کړې دي. بیا هم دغه شان پاکستانی مطبوعات او په خصوصي توګه د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون هغه وایي چې را پاکستان هغه د سرچینو د خولې دا وایي چې پاکستان د یورپي یونین لخوا د جی ایس پی پلس د غزولو لپاره پاکستان ته یو شمېر نور کنوینشنونه هم ورکړل شوي دي. په پاکستان په دغه کنوینشنونو باندې د عمل درآمد کول نه یا د دې د لاسلیک کول نه انکار کړی دی. په دغه کې د پخوانه د یورپي یونین دا مطالبه وه چې کومه د مرګ سزا د دادې ختم کړی شي خو د هغې نه علاوه په دغه نوي کنوینشنونو کې چې د پاکستان ته تجویز شوي دي غوښتنه ده کېږي چې دا د لاسلیک نو په هغه کې دوه درې کنوینشنونه داسې دي چې هغه په پاکستان کې لانجمن ګڼل کېږي. هغه کې یو دادې چیرته کې یو فرد د ریاستي ادارو لخوا زورول کېږي لکه دلته ډېرې مسلې دي د بشري حقوقو نو هغه به وکړي شي د دې جوګه بشي چې هغه د انصاف نړیوال عدالت ته لاړ شي او خپل قضیه د نړیوالو ادارو په وړاندې کېږي ټیک دي. نو دغه نه هم پاکستان د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. بل یو کنوینشن دی د سیول او د پولیټیکل رائټس په حواله باندې هغه هم چې دی نو د انټرنیشنل کورټ اف کریمینل کورټ سره تړلی شوی دی. نو هغه هم وایي چې سرچینې د ایکسپریسټیبون وایي چې پاکستان د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. بیا په دې اړه باندې موږ د سیړونکو سره هم ځنې خبرې کړې دي چې د دې نوې کنوینشنونو مطلب څه دی او پاکستان د دې د لاسلیک کولو نه ولې انکار کوي. نو په دې اړه سیړونکو وایي چې د مرګ سزا ختمول دا دومره غټه مسله نه ده یو ستونزه ده د پاکستان لپاره خو دومره غټه نه ده خو البته دوی د نورو کنوینشنونو ته اشاره کوي چې د پاکستان ټولنه یا یو فرد د ادارو د زورونو ښکار کیږي او هغه ته د حق بیا ورپړې کیږي لکه پاکستان د کنوینشن لاسلیک کړل چې هغه د جرمونو نړیوال عدالت ته ځي یا نړیوالو فورمونو ته خپل قضیه وړي نو دا به د پاکستان د پاره چې دینو یو ګرانه مرحله وي. نو هغه وایي چې پاکستان ځکه هڅه کوي چې یو خو د جی ایس پی پلس سټیټس بحال پاتې شي وغځول شي او پاکستان د نوې کنوینشنونو چې کوم تجویز شوی دی یورپي پارلمان لخوا د یورپي یونین د پارلمان لخوا دا لاسلیک نکړي.
ښه دا راته چې ارشد حسین د پاکستان حکومت لخوا خو یو خو دغه چې دغه کومه مطالبه دي د هغې نه د انکار خبر مخې ته په مطبوعاتو کې راغلی دی. بل خو ته د پاکستان اقتصادي حالت هم په دې وخت کې ډیر زیات خراب دي نو آیا که دغه خبرو منلو ته پاکستان نه تیاریږي نو د پاکستان اقتصاد لپاره اقتصاد پوه سو چې دا بسومره لوی گزار وي؟
جی بالکل په دې اړه باندې زموږ د اقتصاد پوهانو سره خبرې شوې دي. یو خو موږ دا غوینه دا معلومه کړې ده چې د یورپي یونین چې کوم د جی ایس پی پلس چې کوم دغه د اسانی دا یا سکیم دی دا پاکستان ته څومره ګټه ور دی. نو هغه دا وایي چې را یورپي یونین یا په دغه یونین کې چې کوم شامل هي وادونه دي نو پاکستان دا د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي پارتنران دي. تقریبا د پاکستان د نیمایي نه زیات تجارت یا برآمدات یورپي یونین ته کیږي او د دی جی ایس پی پلس د سټیټس لاندې پاکستان چې کوم برآمدات کوي هلته خپل شیان وړي خرڅوي په دغه مارکیټ کې نو په هغه باندې ډیوټیانې یا ټیکسونه کم لګول کیږي. نو که په داسې وخت کې د پاکستان د خپونه دا د برآمداتو د اسانې او د زیرو ټریف د ځمکه راخپل کیږي نو پاکستان چې کوم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی نو دا به نور هم ګمبیر شي او نور به هم سخت شي. خو دا څه ښکاري چې د ځینې کنوینشنونو چې پاکستان ته د غواړي چې د لاسلیک شي نو هغه آپشنل دي لکه هغه اختیاري دي که پاکستان نه غواړي نو دغه نه لاسلیک کولی شي نه لاسلیک کولی نشي. خو سیولونکي دا وایي چې د پاکستان چې کوم دلته نظام دی نو دا به پارلمان مخې ته وړل وي او د پارلمان د ویټنګ نه یا د چاړ نه وتیریږي نو هله به پاکستان دغه نوي کنوینشنونو لاسلیک کولو ته اړ دی. خو پاکستان واقعتا چې دا وخت په سخت اقتصادي مشکلاتو کې مخ دی په د یورپي یونین دا اساني چې کوم د د جی ایس پی پلس تا د دې یو اقتصادي اړخ هم دی خو د دې یو سیاسي اړخ هم دی ولی چې یورپی یونین په پاکستان کې چې کوم دا جی ایس پی پلس سټیټس دی ته ورکړو نو دې سره یو ویش کنوینشنونه پاکستان نور هم لاسلیک کړی دی چې هغه د بشري حقونو په حق باندې دی هغه د مزدورانو خوارکه د حقونو په حق دی د هغې د حفاظت ته کار د ځای کې او دغه شانتې د ماشومانو نه چې کوم مشقت اخیستل کېږي د هغې په حق دی ورسره د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دی او دې دینه علاوه چې دینو د انوایرمنت او د ګډ ګورننس په حواله باندې دي نو په دغه کې چې زموږ کله د بشري حقوقو د فعالینو سره خبرې کیږي نو هغه دا وایي چې په دغه ورکشت ورکړې شو ویش کنونشنو کې هم پاکستان لا ډیر نه دی عملي کړی.
ډیر مننه ارشد حسین ستاسو.
تاسو مننه.
مننه ژوند دې وسه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې د یوکرين سره به د امریکا مرسته تر هغه وخت دوامدار وي ترڅو چې یوکرين ته د دغه مرستو ضرورت وي. دا په داسې حال کې چې د سپین په میډریډ ښار کې د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په خپل ویناګانو کې یوکرين سره د مرستو سیوا کولو په اړه باندې سلا شوی او دغه اعلان کړی دی. بلخوا دا په داسې حال کې دغه حل زل شوی دی چې د روس لخوا د یوکرين په وبخي دا په داسې وخت کې دغه سي پرمختیاوي شوې دي چې د چین په اړه باندې هم د ناتو په غونډه کې دا وربحس شوې دي او د چین د خطر د مخنیوي لپاره په نوې ستراتيجي جوړولو باندې ټول سلا شوې دي. دغه یو پوره تفصيل تاسو زموږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
صدر جو بایدن وای امریکا با د اوکراین د خلکو ملاتړ جاری ساتي ځکه چې دوی د روس د يرغل په وړاندې مبارزه کوي چې په سلورو میاشتو کې په لسګونو زره کسان وجلی.
منګه دلته په سپین کې نور سمندري جازونه په ځای کوو. منګه په ایتلی او جرمني کې هم نور ډیر هوایی دفاعي سیستمونه لګو او په برتانیا کې هم ډیر F-35 هوایی جازونه په ځای کوو او زمونږ د ختیځ غاړې د پیاوړتیا لپاره په پولند کې د فوز د 5th کور لپاره نوې دایمي مرکزی دفتر هم جوړوو.
بایدن ویل چې امریکا به یوکرين لپاره 800 میلیون ډالرو د وسلو یو بل مرسته اعلان کړي چې پکې د هوایی دفاع سیستمونه توپخانه او ګولبارو شامل دي. هغه ویل چې یاد اتحاد پراخیږي او د اروپا نه بهر خطراتو ته ګوري او دا چې د لومړي ځل لپاره د ناتو اکثریت غړي د ناتو له لارښودونو څخه د تیرېدو په لار کې دي چې دوی د جی ډی پی 2% په دفاع مصرفوي.
په دې سرمشریزه کې موږ خپل اتحادیان راټول کړل ترڅو دواړه مستقیم ګواښونو سره مقابله وکړي او چې روسیې اروپا ته رسوي او دویم د قوانینو په بنسټ نړیوال نظم ته د چین له اړخه سیستماتیک ګواښونه او موږ دوه نو غړو ته د ناتو سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه. دا یو تاریخي عمل وو.
جواب کې د روس صدر د ناتو پر پریکړو نیوکه وکړه.
د اوکرانیانو او د اوکران د خلکو په لاس د ناتو غړي او د ناتو مشران هیوادونه په ساده ډول غواړي ځان ثابت کړي په نړۍ کې خپل رول نور هم زیات کړي د دوی خپلواکي تایید کړي د دې ټکی تشریح په رښتینې معنی د دوی د حکمرانۍ ارمانونه لري.
بلخوا چین د اتحاد په نوي امنیتی تصور کې د هغه په شاملولو نیوکه وکړه.
په 2022 کې د ناتو تش په نامه ستراتیژیک تصور کې حقایق لپامه غورځول شوی سم او غلط ګډوډوي او چین د یو نظامی چیلنج په توګه غلط معرفي کوي. دا د چین بهرنۍ پالیسي بدناموي د چین د عادي نظامی پرمختګ او دفاعي پالیسۍ په اړه غیر ذمہ دارانه تبصره کوي چې د مقابلې او مخالفت لامل کیږي. دا دستاویز د سر جنگ یا سړې جګړې ذهنیت او نظریاتي تعصب څخه ډکته. چین په دې اړه جدي اندېښنه لري او په کلکه مخالفت کوي.
شیرون کی وای چې د چین جاریهیت د مغرب د نوي یووالي ته حسولې ده.
نو د چین لخوا د زیاتیدونکې جارحیت او د امریت ته وده ورکولو طرف ته تګ چې په اوکراین باندې د روس د برید په اړه د اندېښنو له امله ګلندې شوې، امریکا، یورپ، زمونږ د شمال ختیځ ایشیا اتحادیان او زمونږ د سویلي ایشیا اتحادیان لکه نیوزیلند او استرالیا په تیزی سره نږدې کوي او یو ځای کوي.
د ناتو سرمنشي ین سټالتنبرګ ویلي د ناتو له ماسکو سره د بیجینګ د نږدېوالي په اړه اندېښنه لري.
موږ د ماسکو او بیجینګ ترمنځ ژور استراتیجیکي ملګرتیا وینو او د چین مخ په زیاتیدونکو اثر او د هغې د زورولو سیاستونه زموږ د اتحادیانو او شریکانو امنیت ته زیان رسوي. چین د اټومي وسلو په شمول د خپلو ګاونډیانو زورول او تایوان ته ګواښ کوي.
Including nuclear weapons, bullying its neighbors and threatening Taiwan.
هم په دې حال کې په اوکراین کې جګړه روانه ده او دا ټول مغربي مشران وایي چې د دې پای ته رسولو واک په یو سړي پورې اړه لري. د روس صدر ولادیمیر پوتین، د جرمني چانسلر وایي چې هغه او د جی 7 بلاک نور مشران به د دې کال په وروستیو کې د جی 20 هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. روس هم غړیتوب لري او کرملن وایي پوتین تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې آیا هغه به لاړ شي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی دی چې که سویډن او فنلند له ترکیې سره په نوي تړون باندې عمل ونه کړي نو په ناټو کې د دوی به د غړیتوب مخه ونیسي. سویډن او فنلند په یوکراین د روس لخوا د یرغل وروسته د ناټو غړیتوب لپاره خواست کړی دی. بل لور ته نن بیا د روسي ځواکونو لخوا په بریډ کې د یوکراین په اوډیسا ښار کې 11 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي. په دغه حق لازمون همکار بارکوال میخیل نور تفصیل تاسو د وصف امریکا راپور کولای کی.
په داسې حال کې چې تر شاوخوا څلور نیمو میاشتو وروسته هم لا پر اوکراین د روس بریدونه روان دي، په نیټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب موضوع توده سوې ده. ترکیه په نیټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب غوښتنې د ملاتړ په بدل کې له دغه هیوادونو غوښتي چې 3 کورد وسلوال او د 2014 میلادي کال په کودتا کې په لاس لرلو تورن کسان ور وسپاري. ترکی صدر رجب طیب اردوان نن په میډریډ کې د نیټو د غونډې په پای کې په داسې حال کې دغه هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د امریکې په مشرۍ اتحاد له سویډن او فنلند په رسمي توګه وغوښتل چې په نیټو کې ګډ شي. ترکی تر دې مخکې په نیټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب مخالفت کاوه او پر دغه هیوادونو یې تور لگاوه چې د کوردستان د کارګر ګوند غړو ته پناه ورکړې ده. ترکی، یورپی ټولنه او امریکا دغه ګوند په ترهګر تنظیم یادوي. له دې سره سره ترکی د وسلو اخیستلو د هغه محدودیت لري کېدل هم غواړي چې په 2019 میلادي کال کې په شام کې د ترکی له پوځي مداخله وروسته پرې ولګول شو. خو ولسمشر اردوان د امریکې له صدر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته په نیټو کې د دغو هیوادونو د غړیتوب اخیستلو مخالفت پرې شو. ترکیه 2 ورځې مخکې له فنلند او سویډن سره د لسو مادو پر یو تړون اتفاق وکړ چې په بنیاد یې دغه هیوادونه له کورد وسلوالو سره د انقرې مبارزه چیلنج کوي او غوښتنه کوي چې د ترکیه د 2014 میلادي کال په کودتا کې په لاس لرلو تورن کسان به انقرې ته سپاري. ترکیه له سویډن د 21 او له فنلند د 12 مشکوکو کسانو ورسپارل غواړي. انقرې د دغو کسانو نمونه نه دی اخیستي، خو د کارګر ګوند مشر فتح الله ګولن او غړي تورن کړي چې د 2014 میلادي کال د کودتا پلان یې جوړ کړی وو. فتح الله ګولن چې دا مهال په امریکا کې اوسېږي دغه تورونه یې رد کړي دي. سویډن او فنلند له هغه وروسته د نیټو د غړیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې چې روس د تیر فروری میاشتې په پای کې پر اوکراین پوځي یرغل وکړ. امریکا او اتحادیانو دا یرغل غندلی او په غبرګون کې پر روس باندې کلک بندیزونه لګولي او له اوکراین سره پوځي او بشري مرستې پیل کړي دي. د اوکراین چارواکي وایي نن بیا په اوډیسا سیمه کې د عامو خلکو د استوګنې پر یوه ودانۍ او تفریحي مرکز د روس د میزایلو په حمله کې لږ تر لږ 12 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي د ودانۍ له ویجاړیو 9 کسان ژغورل شوي چې وایي 3 پکې ماشومان دي. په میډریډ کې د نیټو په غونډه کې د امریکې د ولسمشر جو بایدن په ګډون غربي مشرانو یو ځل بیا هوډ وکړ چې له اوکراین سره به بشري او پوځي مرستې روانې ساتي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې ځای خلک وایي چې د اختر د قربانۍ لپاره چې د وړو سارو کمی بي دي نو هغه دې وخت ډېرې زیاتې شوې دي، باوجود د دې چې درې ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د چارواکو ترمنځ په سپین بولدک کې چې کومې خبرې ترې شوې وي په هغې کې طالبانو منلې وه چې تر څلوېښتو زورو پورې به واړه سروي د دغه چمن د لارې پاکستان ته دی پرېږدي، خو وایي چې تر دې وخته پورې د ډېر کم شمیر سروي راپرېښودل شوي دي. د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغې باندې یو تفصیلي راپور تاسو ته وړاندې کوي.
په تیر کلونو کې به د قربانۍ د اختر په موقع چمن سرحدي ښار د څارویو منډې ته به د افغانستان څخه په لویه کچه پسونه راوړل کېدل چې هم به دلته عادي خلکو رانیول او هم به د بلوچستان ایالتو نور منچکو ته لېږل کېدل، خو د سیمې عادي خلک اوس وایي چې سږ کال افغان طالبانو او پاکستان ته پسونه راوړلو باندې بندیز لګولی دی او دلته د یو پسه قیمت دوه چنده سوی دی. د سیمې یو عادي کس علم خان وایي
د لورلای د سر د دې خواسم نه را پرېږدي، ضلعه بندي یې کړې ده دلته بارډر باندې او دلته دز موږ د شار آبادی زداغه تقریبا 12-14 لاکھ آبادی ده او زموږ سره د پسو ډیر سخت کمی دی، ول زموږ علاقه زداغه پاسمنده علاقه ده سرسب زنه د دلته څوک پسو نه وساتي، نو لیازه دلته د پسو نه نسته تمام خلک چې دي شاریام وسیدونکي چې کوم قرباني کوي هغه ډیر سخت پریشان دي.
درې ورځې وړاندې په سپین بولدک افغان ښار کې پاکستاني چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ په غونډه کې د نورو پریکړو سره دغه پریکړه هم سوې وه چې افغان طالبان به چمن ته تر څلوېښت زرو پورې پسونه راپرېږدي، خو د چمن د څاروي په منډۍ کې موجود یو کس خان محمد وایي تر اوسه دغه څاروي افغان طالبانو نه دي راپرېښي.
تر اوسه نه دي رایله سوي، دغه اوازه سره ګرځي چې بس نن یې دلکو سار یې دلکو سبا یې دلکو کول سره کړی دی رایله سوي نه دي عمل سوي نه ده خبر دی. حکومت سیمدا خواست چې د پسونه جرایله چې دوام مسلمانان به اله قرباني به وکړي دا خورانګه د ټکو ټکو څه به څه ارزانه چې اوس یواز نه پرشي په څلوېښت په پنځه څلوېښت زره نامې پسه دی چې رایله چې څه به ارزانه جوړه شي،
خو تر اوسه نه افغان طالبانو او نه پاکستاني چارواکو په دې هکله څه ویلي دي چې ولې تر اوسه دغه پسونه چمن ته نه دي راپرېښول شوي. وی وی ډیوا دلته د پاکستاني چارواکو څخه په دې هکله پوښتنه وکړ، خو هغه وویل چې دغه پر افغان طالبانو پر مربوطه ده چې دوی کله دغه پسونه راپرېږدي، خو د سیمې یو عادي کس محمد اکا وایي چې د لورو پرتو لارو څخه اوس هم لږ څه پسونه راوړل کېږي خو پر هغه باندې پاکستاني چارواکي بډې نه رشوت اخلي.
رشوت باندې بریا نه ون مشبه پر دا راسته باندې دغه راوښته درمه هغه به ځان زه پیژنه څلور زره کلداري پرې وپسه جن اخیستي ملیشیا دا یو ځای اوس نو چې خرچه څو لګېدلې ده اوبه څو لګېدلې دي دا غو مرته تمه ده دلته چې رالی پر دې خلک باندې چې دا عوام ولاړ دي اختر خدای پرس کړی دي د خدای را لاندې دي بچیانو سختری زه پرې جوړ کړي.
د سیمې د خلکو لخوا پر پاکستاني چارواکو د بډې یعنی رشوت اخیستو پر خبره د چمن د ضلع مرستیال کمشنر حارث آرین هود څخه د پښتو له هڅې وکړي، خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي ځکه د دوی دریز معلومولو کې بریالي نه سو. دا وخت د پسونو قیمتونو د لوړېدو سره په چمن سرحدي ښار کې د غوښو یو کیلو باید د 1500 څخه بیا تر 1400 پورې رسېدلې ده. ولوی اختر ته نه شپې پاتې دي، خو د ګرانۍ څخه ځپلي عادي خلک د لوی اختر دپاره قرباني څاروي رانیولو کې د اوس د سختې پریشانۍ سره مخامخ دي. نعمت الله سرحدي
وی وی دیوا چمن. قدرمن رضونکو سمرازو د یو بل راپور په لوتا د پاکستان قومي د صحت اداره ان اي ايچ واي چې په ملک کې د کورونا کې سونو شمیره یو ځل بیا مخ په زیاتېدو ده او د جولای په اولنۍ نیټه جاری کړل شو شمیرو کې ویلي دي چې په ملک کې شپږ سوه او څلور نوي د کورونا نوي کیسونه راپور شوي دي او د مثبتو کیسونو شرح دا وخت 3.9% ته رسیدلې. د ډیور ډی خبريال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خبر نه وړاندې کوي.
د ان ای ایچ د جولای اولنې نیټې د جاري شوو شمیرو تر مخه په ملک کې د کرونا لامل کوم تن ژوند لاسه نه دی ورکړی، خو د یو سل یو مریضانو حالت پکې سخت خودل کیږي. پاکستان کې د ټولو کې سونو شمیر 15 لسلاکه او د شپږ دیرش زره نه سیوا شوی دی. پا په دشتم جون شپږ سوه یو څلوېښت کیسونه رپورټ شوي وو. په دغه ورځ د مثبتو کیسونو کچه درې اشاریه څلور فیصده وه. دوه تنه د وایرس له امله مړه شوي وو او یو سل نورلس مریضانو حالت پکې سخت ښودل شوی وو. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر احمد زیب دوی ته وویل په تېرو څو هفتو کې د کورونا کیسونه تر ډېره حده کم شوي وو. د کورونا دپاره مختص وارډونو کې د مریضانو شمیر د نشت برابر وو، خو اوس د څو ورځونه د مریضانو راتګ او د کیسونو شرح بیا زیاته شوې ده. او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې خلکو احتیاطي تدابیر پریښي دي او په راتلونکو ورځو کې د اختر د ګڼې ګوڼې په دوران دا وایرس نور هم په تیزۍ سره خورېدای شي.
نو په منځ کې دا اختر هم دی، پای کې دا خلک بازارونو ته روزي، دغه شانتي سروي اغشتو لپاره هم خلک روزي، نو دا کیسز نور هم تیزۍ سره دا زیاتېدو امکان دی.
د ان ایچ شمیرې ښایي چې د دیارلس کروڑ نه زیاتو تنانو ته د کورونا ضد ویکسینو یو ډوز لګول شوی، چې نږدې اویا زره ته پکې په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې ویکسین لګول شوی دی. په دې کې د دولسو کروڑ نه زیاتو خلکو ته د کورونا ضد دوه واړه ډوزه ورکړل شوي دي، چې په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې پکې پنځه اویا زره نه زیاتو تنانو ته ویکسین لګول شوی دي. ډاکټر محمد عمران دی وته وویل د ویکسینو لګولو لامل د وایرسو اثر تر ډیره حده کم شوی دی، خو د کورونا وایرس وخت په وخت خپل شکل بدلی، نو دغه نه ځان ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر پرې خودل نه دی پکار. نو موړي ویل ښکاری چې د کورونا وبا شپه ګمه سپه شروع شوی ده، او تر څو چې یو تن کې هم وایرس موجود دی نو تر هغه نورو ته د لګیدو امکان به هم موجود دی.
چې دې ځان چینج کړئ راچینج کړئ، تاسو کو اوریدلی وي په یو نوم باندې راغلو یا په بل نوم باندې راغلو، نو دا قشانت چې کوم دی دا وایرس ځان چینج کوي، ځان اډاپټ کوي. نو سټیل چې کوم دی چې کوم اوس دا ریسنت ډیټا تاسو وکړه چې 300 کیسز ریپورت شو، نو اټ مینز چې دا وایرس چې کوم دی سټیل موږ سره موجود دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل یو ټویټ کې ویلي په ملک کې د کورونا کیسونو زیاتېدو ته په کتو ټول قوم ته اپیل کوي چې د کورونا نه د ځان ساتنې سپارښتنو باندې عمل وکړي. نوموړي ویلي ډاکټرانو د طب عملي د کورونا مخنیوي لپاره ډېرې قرباني ورکړي، په کار ده چې هغه ضایع نه کړی شي. د زیارت په ورځ د کورونا مخنیوي لپاره قومي ادارې ان سی او سی حکومت ته تجویز ورکړو چې د کورونا زیاتېدونکو کیسونو ته په کتو دي هغه چاته سرکاري دفترونو ته د داخلي اجازه نه ورکړل کیږي کوم خلکو چې د کورونا ضد ویکسین نه لګولي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په پاکستان کې د تیلو بای یو واری بیا سیوا شوې دي. وجه سره د ډیورډ خبريال یو حسین په نور تفصیل تاسو ته غاره پور کوړاندې کوي.
د پاکستان وزارت خزانه وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو د کمی زیاتی او د روپې په بیا کې د بدلون له امله په تیلو پېټرولیم لیوی لګول شوې ده. د دې وړاندې مرکزی حکومت د پارلیمان نه د اقتصادي قانون د پاس کولو په وخت په تیلو 50 روپې لیټر لګولو منځوري ورکړې و چې هر میاشت به په پېټرولیم مصنوعاتو 50 روپې لیټر کې اضافه وکړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد ویوي ډیو ته وایي پاکستان په اقتصادي توګه دیوالیا کېدو ته روانو، او دا چې د نړیوالې مالیاتي هغه ټول شرطونه یې هم منلي دي د کوم له عمله چې په اقتصادي ستونزو کې به اضافه وشي. خو دوی بیا وایي هم دغه ګامونه اخستل ضروری وو.
منګي هم بڑاویږي او معیشت هم سلو ډاون کیږي، نو ډیر نقصانات دي. خو بل طرف ته زمونږ چونکه معیشت داسې سټیج باندې دی چې د ډیفالت طرف ته د تلو خطر و، نو اغه نم بچ کېدل ډیر زیات ضروري.
د خزانه د وزارت لخوا خبر شوه په ریپورت کې ویل شوی دی د 10 روپې پېټرولیم لیوی د زیاتوالي سره د پېټرول بې 278 روپې لیټر تر رسیدلې دي. های سپیډ ډیزل 208 روپې، د خاورو تیل 210 روپې لیټر، او د لایټ ډیزلو بیا 208 روپې لیټر ته زیاته شوې ده. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې دا غوښتنه وه چې په پېټرولو 10 روپې لیټر او ډیزلو 50 روپې لیټر لیوي ولګوي. دوی وایي تیر حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د 10 روپې لیټر پېټرولیم لیوي لګولو معاهده کړې وه، او هغه یې نو پوره کړی چې له عمله 233 ارب روپے نقصان شوی. پیٹرولیم لیوی سشی دے او بیا دغه مالیه په کوم ځکه لګی؟ په دې حق لا سجاد احمد وایي
پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دا یو نان ٹیکس ریوینیو دی ته ویل شي، او نان ایف بی آر ریوینیو چې دا یا نان ٹیکس ریوینیو دا د ان ایف سی ایوارڈ نه بهر وی، دا صرف او صرف د مرکزی حکومت ثواب دی دا اغوی ته ملاویږي.
سړن وایي پتیرا یو میاش کې د پیٹرولو بای شل پیسه د زیاتی شوی، او هم د دې ترڅنګ تیره ورځ د پاکستان وزارت خزانه خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي مالی کال کې به ګرانی د 15% نه زیات شي. په دې حقله د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وایي د حکومت لخوا په ورستو کې چې کوم اقتصادي قانون منظور کړی شوی دی او د مالیې شرح زیاته کړی شوې ده، دا به په کاروبارونو، ګرانی او مجموعي اقتصاد باندې منفي اغېزې پرېباسي.
ګرانه په وجه باندې معیشت چې کوم د کراکې رفتار دی هغه په دمه کېږي، د هغې خپل مسایل به نور بېروزګاري او د خلکو آمدن به کمېږي. نو دا ټولې خبرې به چې دا نو یو قسمه کساب بازاري یخ چې بازار به بېخي هغه ډیپرشن طرف ته بېشي.
د سوشل میډیا د لارې او مخالفه سیاسي ګوند د پی ټی آی لخوا هم په حکومت نیوکې کېږي، خو مرکزي حکومت وایي په راتلونکي 15 میاشتو کې به ملکي اقتصادي حالات سم شي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ڈیوا مردان.
قدر من اردن کو سم رازو دبل راپور پلوتا او دا راپور د ډیور ډی خبريال فضل الله د نیویارک لګلې چې وای د امریکا په نیویارک خار کې د سکانو میشت ټولنې ل طالبان غوښتي چې د لګکې او د مرکزونو امنیت ته وساتي. په دا حق لبانی د ډیور ډی خبريال فضل الله نور تفصیل تاسو راپور کولان دي.
Progressive American Community Empowerment یا پیس په سوریلاند تیر ورځ یو غونډه شوه چې موضوع د امریکا په انتخابي پروسه کې د آسیایي وګړو کردار وو. په دې غونډه کې د یادې ټولنې د غړو سره سره د پاکستان، هند، کوریا، چین او امریکا سره تعلق لرونکو سیاسي غړو او د بیلابیلو څوکو کاندیدانو هم ګډون درلود. د غونډې وروسته د امریکن پاکستاني پبلک افیرس کمیټې یو مشر سید حسن ویل د داسې غونډو مقصد دلته میش آسیایي وګړي په خبرول دي چې تر څو هغوی په سیاسي توګه متحرک نه وي نو د دوی لپاره په دې نظام پوهېدل ګران دي.
امنیت دپاره خرچ کیږي، دا هر څه څنګه کیږي چې بیرته ستاسو پیسې تاسو ته راځي؟ نو که ټولنه متحرک وي نو په هغې کې تاسو ته برخه میلاوېدی شي. نو دا د دې ټولنې مقصد دی چې د ټولنې خلک په دې هر څه پوه شي، موږ هم زده کړه وکړو او زمنګ راتلونکي نسلونه هم ته ګټه پورته کړي.
په امریکا کې د ډیموکراتیک ګوند کاندید رابرټ زرامین وویل په امریکا کې چې کله د مسلمانانو ټولنه غږ پورته کوي دا هر یو تن ته خپلواکي او طاقت ورکوي، او هم دا وجه ده چې د مسلمانانو د ټولنې د امریکا په سیاسي نظام کې برخه اخیستل ډیر مهم دي.
د مسلمانانو ټولنې چې کوم څه زغملی دي نو هغوی هر څوک یو ځای ته راغونډوي، ځکه چې هغوی ته د ژوند د هر اړخ احساس دی او هغوی دا محسوسوي چې د یو کس فیصله په اصل کې د ټولو فیصله وي. ځکه زه وایم چې دا ټولنه یعنی پیس یو مهم کردار لوبوي. دوی ټول شموله کلتور لري او د خلکو یو ځای ته په راغونډولو کې لویه ونډه ده.
په دې ونډه کې موجود د کوین سیمې د سیول کورټ سیول کاندید کیرن لینډ وویل یوازې په کوینس کې 50% آسیایی امریکایی آبادی ده، خو بیا هم یوازې 6% آسیایی امریکایان د جج په څوکو شتون لري. خو هیله ده چې اوس به د دې په رنګ ډېرې ښځې په دې څوکو ولیدل شي.
I was an immigrant who came here with my parents and my brother. I understand what it is like to not speak English.
زه یو کډواله وم چې د خپل مور پلار او ورور سره امریکا ته راغلی وم. زه محسوسولی شم چې هغه خلکو سره څنګه سلوک کیږي د چا لومړی ژبه چې انګریزي نه وي، د خوراک، ژبې یا د سحری په بنیاد چا سره بیل سلوک کیږي. زما په خیال زموږ د لوی هیواد په د هغه تجربو سره نور هم پرمختګ وکړي چې زما په رنګ آسیایی یا د نورو هیوادونو امریکنیان یې لري. زما یقین دی چې یوه ورځ به موږ ډېرې داسې لوڼه ووینو چې جج جوړېدل غواړي.
په دې غونډه کې د پاکستان هائی کمشنر عائشہ علی هم موجود وه، چا چې په امریکا کې موجود د پاکستانی ټولنې کردار وستایو. ګډونوالو په دې موقع د پاکستان، هند او نورو آسیایي هیوادونو د ټولنې لخوا د امریکا د پرمختګ او په سیاسي نظام کې د برخې اخیستلو لپاره وړاندیزونه هم ورکړل، او وی ویل چې تر څو په سیاسي نظام کې هر تن برخدار جوړ نشي تر هغې په دې نظام پوهېدل ګران دي. باید هر څوک خپل ووټ استعمال کړي او د سیاسي عمل برخه جوړ شي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. په تکنیکی اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر عابد خټک او انجینیر و پیټر لاغي. مننه کوو او تاسو ته ښه شپه غواړو. خاله و بادوسی. الله فما.